افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینه مڼۍ لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې بایدن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوي د ستنولو لپاره په خپلې ژمنې ټینګار وکړ. رویترز خبري اژانس د یو شمېر سرچینو له قوله ویلي چې د بایدن ادارې لږ تر لږه د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې کړي چې له مخې باید درې واړه امریکایان، رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود حبیبي، د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم ال افغاني د خوشې کېدو په بدل کې خوششي. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې د دغو امریکایانو د خوشې کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دی ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشې کولو لپاره چې په بهر کې رغمل شوی یا په غیر عادلانه ډول توقف شوی، شپه او ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشرۍ دوره اوه ورځې وروسته د جنوري په شلمه پای ته رسیږي. په عین حال کې د محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې له بایدن سره په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی و، ویل چې ولسمشر بایدن په ډېر واضح ډول موږ ته وویل چې که طالبان زما ورور نه خوشې کوي نو هغه به رحیم تبادله نه کړي. هغه زیاته کړه چې کورنۍ یې له بایدن څخه ډېره مننه کوي چې د ورور لپاره ولاړ دی. د طالبانو حکومت نه ده تایید کړی چې محمود حبیبي ورسره بندي دی، خو د دوی مرستیال ویان حمدالله فطرت تېره اونۍ له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو پخلی وکړ. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربت کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري او د هغه د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربت میرمنې انا کوربت فلوریدا ته تللې او په دې هیله ده چې له ترامپ سره وکتلی شي. انا کوربت پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې له خپل خاوند سره سهار په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د اخلاصون لپاره به پوره هڅې کوي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوکاشویچ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شوی محمد عباس تانگزی سره یې انکتلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دو اړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړ. د اعلامیې له مخې لوکاشویچ د بیلاروس د حکومت پر مثبت ارادې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیه او متحدینو سره یې راشه درشه لري. د ایران له زندان څخه د ایټالوي خبریالې چچلیا ساله له خوشې کېدو او له هېواد څخه د هغې له وتلو څلور ورځې وروسته د ایران قضایه قوه وایي چې محمد عبدینی په ایټالیا کې خوشې شوی دی. د ایران د قضایه قوې سره تړلې میزان خبري اژانس د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې 38 کلن محمد عبدینی چې تیره میاشت د امریکا په امر په ایټالیا کې نیول شوی و اوس خوشې شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې نوموړی په تېروتنې سره نیول شوی و. محمد عبدینی نجف آبادی چې د امریکا لخوا سپهپاسداران ځواکونو ته د بې پیلوټو الوتکو د پرزو په انتقال تورن دی د ایټالیا په میلان هوایي ډګر کې نیول شوی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي حاضر دی چې د شمالي کوریا نیول شوی سرتیری پیونګ یانګ ته وسپاري کې د شمالي کوریا واکمن کینګ جونګ اون د روسیې لخوا د نیول شوو اوکراینی سرتیرو تبادله تنظیم کړي. زلنسکی پرون یکشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا هر هغه سرتیری ته چې نه یې غوښتي چې بیرته خپل استبدادي هیواد ته ستون شي د ځینو نورو لارو وړاندیز هم کړی دی. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوکراین مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې جنوبي کوریا وویل کیف د شمالي کوریا دوه سرتیري نیولي او په دې توګه د زلنسکي د تېرې ورځې څرګندونې تایید کړې چې د دغو بندیانو د نیولو په اړه یې کړې وې. پیونګ یانګ او موسکو تر اوسه د دغو راپورونو په اړه تبصرې نه دي کړي. د سعودي عربستان چارواکو د منځني ختیځ او اروپا له ډیپلوماتانو سره په لیدنه کې پر سوریه د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سوریه په اړه د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته وویل چې د بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار ځکه کوي چې د ده په خبره د بندیزونو دوام به د سوریې خلک له پراختیا او بیا رغونې شاته پاتې کړي. د سوریې د راتلونکي په اړه غونډه د ریاض په کوربتوب وشو. امریکا او اروپایي ټولنې په 2011 میلادي کال کې د سوریې د هغه وخت پر رژیم له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې د بشار اسد رژیم د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په پراخه ځپنه لاس پورې کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیر د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. په عین حال کې لسګونو ښځینه فعالانو د کرکټ نړیوالو شورا او ځینو نور بنسټونو ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیزونو لګولو له هڅو لاس واخلي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی وو همدا و چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د
پریا مو د ډلې له یوې مسؤل او د بشري حقونو له فعال شبنم صالحي سره هم مرکه کړې ده.
د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي راشي د ښځو د کرکټ ټیم جوړول لپاره په جلا وطن کې او کوردنه لپاره دې باندې باید کوشش
وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې اروپایي ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د روانې میاشتې په وروستیو کې غونډه جوړوي. په یو راپور کې به واورې چې د کرنل د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کېږي چې د سیمې اوسېدونکي ورته ډېر خوښ دي.
د خوشا اړوند څومره نور غټه واړه پلي کېږي د سیمو د خلکو تګ راتګ نشي کولی. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په ښه اساسي شکل باندې سرته ورسېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. نړیوالو شورا پرون یکشنبه د اتلانو جام لپاره د افغانستان د ټیم د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برېټانیا د پارلمان د لسګونو غړو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم یوې ډلې افغان ښځو هم ملاتړ وکړ. اخوا یوې ډلې نور و افغان فعالانو او ښځو د کرکټ له ملي ټیم څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د سیاستونو مسؤل نه دي. صفي الله ستانکزی او نور جزیاتې.
د کرکټ د نړیوالې شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیس توپوهونکي ابراهیم زدران بیا راستنېدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډېر ښه لوبېدل او ان تر نیمه پای لوبې ورسېدل. تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوې. کرکټ نړیوالې شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو 32 سیاستوالو او د پارلمان استازیو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوای د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي روډ سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره کړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان کې مرد
د افغانستان د کرکټ ټیم باید
د تاریخ په دې حساس پړاو کې چې زموږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یوه عزتمند ژوند بې برخه دي او په تیره ښځې او نجونې له اساسي حقونو محرومه دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او همغږي نه وي. باید په اصل کې د افغان ښځو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خوا بیا د شاوخوا دیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا، د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک په استولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې په راس کې د پوهنتون استاد او د بشري حقونو فعاله شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعاله شکریا بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقونو فعالې حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي، د جمهوریت ملي سوری د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته د طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لافان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤول نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده، د فبروري په 1 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه یې په لاهور کې د فبروري په 6 له انګلستان سره ده او دریمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 8 پلان شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې په لسګونو افغان ښځینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نورو بنسټونو ته د یوه لیک په استولو سره له هغوی غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤلې او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه وو د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کولو او د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په تګلارو غور او کار وشي. صفي الله ستانیزي له آغلي صالحي سره مرکه کړې او په پیل کې د لیک د محتوا او هدف په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غختر نړیوال ورسو وای چې د افغانستان خزي پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې خزي د کوردنن د افغان په کوردنن نه سوی کالج ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کې، یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډیر زیات باور لرو. او تر دې وړاندې هغه غسی پر سوی د افغانستان د میرمنو پر استازولي پر سوی موږ له خطر غخ پورته کوچو کالج دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحی د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چکم غوښتون کې دي یا منتقدین دي، دوی خپل خپل دلایل لري. لاغې ډلې دا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. که تاسو ورته وګورئ، آیا دوی د دې پالیسیانو مسؤول وو؟ دوی اجرا کوونکي وو؟ دوی نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ چې دلته دغه نه وي، اړیکه نشته. او له بل اړخه که ورته وګورئ، بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسیو په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دوی پوسټونه کتلي دي. نو څه ډول او له بل اړخه که موږ دا اوس تصور کوو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولی شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولی. برعکس، دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40 ټیټ دی او حدودا 80% تر 40 کاله ټیټ دی او له ټولو امکاناتو نه بې برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی، کار حق نه لري، نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندې کړې دي او په یو ډول په سرخلاصي زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د حسابې په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې، هغه څونه کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د غوښ میرې نه نسته، موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولای سي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په اصطلاح استازولي وکړي، او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم تریاخو، او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان سر سره څه کوو وخت چې موږ یو څه غواړو، او دغه کړنو سرمتړانه زه فکر نه کوم چې دلته د کوم منطقي تړاو
د تاسو په نظر د حل لار څه ده؟ تاسو د ملي ټیم ملاتړ کوئ، او یو ډله نور بیا د ملي ټیم د بایکاټ غوښتونکي دي، حل باید څنګه وي؟
موږ د ښځو د حقوقو د مشخصا د ټول د کسان سي د ښځو حقوقو او د بشر د حقوقو مدافعین دي، او په کلونو یې دته هڅه کړې ده. موږ تاکید پر دې ده چې د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي، راسي د ښځو د کرکټ ټیم د جوړولو لپاره په جلا وطن کې او په کور دننه د پردې باندې باید زیات کوشش وشي. که ستونزه ستا راځي د ستونزې حل ته وګورو، نه دا چې نارینه هم له دې حق محروم که وایس نه، که زه دا کار لوبې نه سم کولی تاسو باید دا لوبه وکړي او لوبه ونه کړي، نو له بغه اساس سره کوشش دا و چې یو متفاوت غږ نړیوالو ته او اساسي او دغه یو ډول اصیل غږ چې د افغان مېرمنو ده هغه ورسول سي، او دا پیغام ورسوي چې موږ پر انتقامي کړنو باندې باور نه لرو، بلکې موږ باید په اصلاحي لارو ډېر فوکس وکړو.
د بشري حقوقو له فعال شبنم صالحي سره د هغه لیک د محتوا او هدف په اړه مرکه وکړه، د دې په ګډون یو شمېر د بشري حقوقو فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نور بنسټونو ته استولای، او په هغه کې ترې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو د لاس واخلي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپایي ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د جنوري یعنی د رواني میاشتې په پای کې یو غونډه جوړوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې خبرلان ته وکړه. نور تفصیل د سفیر لستنګ زی پر پټ کې.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس وایي د بندیزونو د لری کولو هر ډول پریکړه به د سوریې د نوې ادارې د حکومت ولې په بڼه باندې مشروطه وي، چې باید پکې بیلابیل ډلې او ښځې حضور ولري او له توندلارۍ ډډه وکړي.
موږ طبعا له هغه بندیزونو پیل کوو چې د دغه هیواد د آبادی مخه یې نیولې، بانکي خدمتونو ته لاسرسی او همدا ډول مسایل، خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. که موږ پرمختګونه په سم لورې روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لورې ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
ریاض کې د یک شنبه ورځې کانفرنس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث شو، د اسد رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لومړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود وویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کانفرنس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړې او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شو چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیز بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په آزاده دوی ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره وڼ شي. امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځید. د اسد رژیم بالاخره د 2014 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشري احمد شاه راکوي وپرځید، او په دې ترتیب د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني پای ته ورسېده. امریکا پر احمد شاه باندې لګېدلې پخوانۍ $10 میلیون بونټۍ یا جایزه په دسمبر میاشت کې لغوه کړه، او وی ویل احمد شاه له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګرۍ ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړې احمد شاه چې پخوا په ابو محمد جولاني مشهور د چارو واګې په لاس کې اخیستي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په لړ کې یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړې چې د پاکستان حکومت دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا خبره تایید کړې ده. جزئیات اکرام الله اکرام پرپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده. په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دسمبر کې اپلای مې تړه هغه یوه میاشت هم پوره سوسوانسي نه راوځي که یوې میاشتې م راوتی ما اخیستې.
یو شمېر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمېر کډوالو ته د ډېرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوي چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخه ورکول کېدي. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سیدالله ازادي راډیو ته وویل
ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درولې ده او که چېرې کومه ویزه هم ایشو کړي نو د یوې میاشتې لپاره راځي چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزه ایشو نه شي یا صادر نه شي نو طبعا سیدي په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بېرته ایستل کېږي.
دا افغان کډوال وایي د تېر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې خو په خبره یې د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله همداسې پاتې شي نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
که دا ویزې تمدید نه شي د مهاجرینو مشکلات بیخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي. چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته د اکثرا مهاجرین دغه قانوني اسناد لري. نو که دا ویزې تمدید نه شي زه متیقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې ایکسپایر شي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا به له ډیپورټ سره مخ شي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو این ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته سول کیږي نو هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمېر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي راډیو
24 د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د پښت پل بیا رغول کیږي چې د سیمې اوسیدونکو همورته خوښ دي. دغه 150 متر اوږد او 8 متر پلن پل چې په 2011 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی و د 2023 میلادي کال په جون کې اوبو ویجاړ کړی دی. نور حالی په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټول ګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پښید پل چې نږدې دوه کاله وړاندې په سیند کې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شوی و د بیا رغولو قراردادي یو افغاني ودانی شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ د یک شنبه په ورځ د مرغومي په درشتمه ازادي راډیو ته وویل
پښت پول چې دی هغه ترمیمیږي هر کومه پایه چې خراب وه ورسمیږي. د هغې سروې ډیزاینر څه شوي بودجې راغلي او شرکت ته ورکړی شوی ته د روزګاتي مراحل هم سرته رسېدلي دي او امید ده انشاءالله په دغه دوه درې څلور ورځو عملا کار شروع شي.
ښاغلي معاذ که څه هم پر پل د کیدونکي لګښت په اړه څه ونه ویل خو وی ویل چې ډېر زر به پرې کار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کیږدي. د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې نړېدلی پل ورته بیا رغول کیږي او اوږده مزلونه یې لنډیږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پشت پل د تیرو څو کلونو راهیسې یو پیا ناسته وه، د پشت دواړه طرف ولسونه هم د پشت خلک او هم د نرنګ خلک ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. په دې پله باندې د مریضانو، د محصلینو، متعلمینو، د معلمینو، د نور عام ولس تګ راتګ ډېر مشکل شوی و. د خدای په فضل سره انشاءالله په نږدې راتلونکي ور باندې کار شروع کیږي، بیرته ترمیمیږي. په دې برخه کې د ولسونو نه، د مشرانو نه، د علمای کرامو نه، د ځوانانو نه ډېره مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي عمارت هم ډېره مننه کوو چې د ولسونو رسغه غږ واورېد.
د پشد یو بل اوسیدونکي حیاءالدین ملال راته وویل په پل کې د پیدا شوو تخنیکی مشکلاتو او د دېستنې ډوبېدو سره سمې حکومتي چارواکو څخه د پل بیا رغولو د پاره غنی غوښتنې کړې وې. اوس وخت چې غږ واورېدل شو او په پل کار پیل کیږي، خو له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د ړنګېدو ګواښ سره مخ نه شي.
زموږ د پښتو د کلي اوسیدونکي او د دې خواوشا اړوند څومره نور غټو واړه کلي چې دي، دې سیمو ته خلکو تګ راتګ نه شو کولای، د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په ښه اساسي شکل باندې سرته ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پل باندې کار کوي، د دې د مسؤلینو او د دې د کارکوونکو نه مې دا هیله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې موږ دغه سی یو حالت بیا تجربه نه کوو چې زمونږ په پل کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یادونې ده چې له 2001 څخه تر 2013 پورې د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پښد، زیړی بابا، خاص کونړ، حکیم آباد، مروري، شلتن او ساو پلونه ورغول شول. چې له ډلې د زیړی بابا، مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت ته ټینګ نشول او په ملا مات شول. د شلتنې په 2020 او د پښدې په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شلتن پر پل دوه کاله وړاندې استحکامي پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښد پلونو باندې به هم په همدې اونۍ کې کار پیل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي راډیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل پسیر زلمی هوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره سره د واتس اپ را بيته یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د 10-12 نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی وي. هغه هم داسې څوک نوشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یې مرستې راغلي نه دي. په 6 کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر رسیدو سره باید مرشي وادوال ونی کشي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګرځي دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچیرې خلک ونی کشي دي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یسې یشي نه دي، ځکه چې دا ونی کشي دي او په لنډ وخت کې بېرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومې ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرېږي چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. په دې هم خبرېږي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځه خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه زیانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجی له جزئیاتو هم خبرې وي، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مستر ټرمپ راګرځېدل. عباس تانکزی ویلي مستر ټرمپ قاطی او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ټرمپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړې بندې شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطی او با جرأت سړی دی مستر ټرمپ. یو کال بعد اعلان وکړي چې موږ په طالبانو زور ونه رسېده او دا د جنگ لارې نه موږ نسو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي.
په طالبانو به فشارونه ډېر شي، مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان نجونو په حق کې د اسلامي هیوادونو غونډه. د اسلامي همکاریو سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنون کې وايي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړو په اړه جدي، په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ به په هغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په هغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې، نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي وي.
او اروپا ته د تازه راغلي او افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه. افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ، خو د بې وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه وه، مکتب رخصتیانې دلته د دوستانو سره راغلي او د نور شهرو سره دلته مو ډېر سات تېر شو. تقریبا څلور میچ مو وکړه لسواري ته، اوس نو دغه رخصتیانو ورځې شپې د خپل د کرکټ مینه د لیماتو
ډیر وخت بعد د مکتب رخصتیانې شوې او همدې مونږ هم ټیکټ واخیسته راغلو دلته.
مونږ کلو ښار نه راغلي وو، فریشن ښار ته. مونږ اته کسان، مونږ اته د مخالف ټیم وو او دلته مونږ لوبو وکړو، ډېر خوند واخیستو او مکتب رخصتیانو تفریح.
بیا هم سلیم شي. ټاکل شوی چې سبا شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکاریو سازمان د اسلام آباد په کوربهتوب په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړه نه ده افشا شوې، خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پرېکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربهتوب جوړیږي، تر دې دمه د اسلامي همکاریو سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی، خو طالبانو نه دي لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بلخوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و تر څو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېره امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره، چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسېده برخه ونه اخیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم، ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات بحث کول، ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي. دا په دې معنی که چېرته یو څوک د یو چېرته ډېر زیات زیانمن وي، نو هغه بل ځای کې دیم زیانمن شي. دا د دوی نظریه دغسې ده. د افغانستان لپاره ترې ډېر خیر نه وینم. اسلامي هیوادونو کانفرانس هم دومره مستقل نه دی چې هغوی دې یو فیصله وشي کولی او نړۍ دې بیا اسلامي هیوادونو تطبیق کړي. د تطبیق امکانات یې هم نشته. په 2013 کال کې په حرم شریف کې د افغانستان په اړه اعلامیه نشر شوه. اسلامي کانفرانس دغه اعلامیه واورېدله او هغه اعلامیه هېڅکله تطبیق نه شوه د افغانستان لپاره. بنا ډېره امیدواري ترې نه لرم، خو هیله لرم چې دغه کانفرانس د افغانستان د نجونو د زده کړو لپاره بندې دروازې بیا خلاصې کړي او د دوی لپاره د کار د زمینې د برابرولو هغه کونډې چې په سړکونو کې خیرات غواړي، بې سرنوشت او بې سرپرست دي، د کار په نتیجه کې د کور لپاره یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
طالبانو د 2018 کال د اگست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته تلو هم منع کړي. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو، خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي، بلکې نور هم پراخ شوي دي.
بیا هم په دې کانفرنس کې پر طالبان باندې فشار راوړل سي، ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ و سي که په اقتصادي لحاظ و سي دې اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو د دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لار څخه پر دې باندې فشار راوړل سي، شاید د دې په پالیسي کې حداقل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی هلته په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د غږ د چوپتیا باعث بسي ښځې به خپل پیغام او خپل غږ په مستقیم ډول تر نړیوالو پورې ونه رسوي. په دې باوجود په افغانستان کې د دې درې کالو راهیسې د اسلام د نوم څخه په استفاده باندې افغان نجونې د زده کړې څخه محرومې دي، د خپل حق حقوق څخه محرومې دي. او دا په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیوال هم د ښځو په اړه په افغانستان کې دومره جدي نه دي.
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او دوی د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې نجونې چې څومره ستونزو مشکلاتو سره د غدرې څلور کال مخته، نو اوس هم په دې کې ډیر ځن شوی دی او ډیر په ځن باندې د غناستي یا د غونډې شي. او آی سی د طرفه باید ډیر په وخت او په موکې باندې د خونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي وای. د اوس چې کوم د غربت او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخته در په ډیرې په نورو وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو، نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی. خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي، نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ د دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیرونه د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره یې د دوستۍ غوښتنه وکړه، خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانکزي چې تر دې څو ځله وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی، خو قاطع او با جرأته سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور نه رسید او دا د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولې. وینان مذاکرات راځو، بیا راغله مذاکرات شروع کړو، تر وخت چې مذاکرات کامیاب وسول اخیری فیصله به وانه شي. وس زمونږ توقع له امریکان هم داده چې کله دای یو دوه هفته بعد دای قدرت راځي چې خپل پالیسی کې تغییر راولي. د بایدن پالیسی پریدي، نوې پالیسی را مخته کی. افغانستان له خوانه، د اسلامي امارات له خوانه میدان ورته خلاص دی. کدی را دوستان کیږي موږ بالکل سره دوستی لاس ورکو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. موږ پرون له شوروي سره جنگونه وکړو، په ملیونونو انسانانو پکې ولټ تباه کړ، خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو. همداسې له امریکا سره هم همداسې
شل کالم جنگ وکړ خو نن غواړو چې امریکا سره روابط ولرو خو په شرط د دې چې امریکا د دوه موافقت نامې ته متحد واوسي.
خو د عباس تنزی په څرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وې چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کیږي. دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو 40 میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه ورکړي، خو د همدې اعلامیه بل برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دي بند شي چې په خوشي لارو لګول کیږي. هغه ټکی چې د طالبانو له اعلامیه نه تر لږې شېبې ځنډ او ایډیټ وروسته وویستل شو، خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستي. ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي، تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی، خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې دا چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د طالبانو سختي ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي وو چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي، طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولمه او که وښوړو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه سرنګه ووزي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
دې حالت ته په کتو باندې ښکاري دسي چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو په فشارونه ډیر شي مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو اج نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډیره پورې متحده ایالات تمویلوي. هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې د کمرنګه کېدلی شي د بودیجه د کموالي د وجه نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي.
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیرونه د افغان وطن د بیساري عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ غبرګونونه وپارول. ازادي رادیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط تاییدی چې د کتابونو د ارزونې کمیټې د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چاغوت کړه ته ویل چې جانان مې یادوه له ملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیرو پلوري بندیز وځ شوی دی. دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا ورزي لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نخښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي. د سرچینې په وینا تر اوسه 6000 عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لوی فیصدي کتابونه باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی. ازادي رادیو ته رسیدلي لیستونه هم ښیي چې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوي اکثره کتابونه لکه پاکستان د ګړند پر غاړه، د افغانستان په خونړۍ تراژیدۍ کې د پاکستان رول، له مسعود وروسته د افغانستان د جګړو ریښې، زما د دښمن دښمن هند، پاکستان محور شرارت، مرګونی غیږ، دوه مخه، کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یاد شوي.
که چیرته فرضاً په دغه برخه کې کومې اندېښنې موجودې وي، ښه خبره دا ده چې یو شمېر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې، هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بېلابېلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده، که دغه ډول کتابونو په هکله باندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپاري، چې دا به ښیي چې هغه هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د موږ د ستر فرهنګي میراث یوه ستره برخه ده، هغه کتابو ته باید زیان ونه رسیږي، نه باید مخه ډب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه په راتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لاره کې خنډونه او زندونه رامنځته کړي.
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه، د ملت جوړونې په اړه کتابونه، د ډاکټر نجیب د مبارزې اړوند کتابونه، د سلفي عقایدو کتابونه، یو شمېر ناولونه، رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ یې خرڅلاو هم منع شوی دی. په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدوي، خو وایي دا لومړی لیست دی چې ازادي راډیو ته رسېدلی. د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی. خبرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوی ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ، نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوي لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوی چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي. د خبرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي، او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خپرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي.
او هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي. په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې یو څه دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي، مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي، د خپل تاریخ څخه ورکوي. کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي، دوی یې له منځه وړي. نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي، نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي، نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي. طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی.
او پاکستان چې هر نوې ورځ افغانانو ته بهانې لټي، په برمل کې له بمبارۍ وروسته یې تېره اونۍ اسلام آباد او ګڼو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکي افغانان، میرمنې او حتی ماشومان نیولي دي. افغان کډوال ازادي راډیو ته وایي پاکستاني ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي، په خوب ویده افغانان له ګریبانونو نیسي او زندانونو ته وړي. ګڼو کډوالو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې پاکستاني ځواکونه ترې زرګونه روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي. له همدې امله یو شمېر کډوال افغانان چې ویزې، قانوني اسناد او د خارج کیسونه لري، بیا هم د دوی په وینا د شپې له ویرې جماعتونو کې پټیږي. اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یوه ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او ځورولي دي. دغو نیولو ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم خبرګون ښودلی او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. خغلی بینټ ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواده باسي. له هغه وخته راهیسې په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړو، اړ شوي چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنه شي.
د پاکستان د پولیس له خوا څخه افغان کډوالو ته زارو ازیات تدینی ول په زور شول کېدل، په زندان کې اچول. دا واقعیا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده. افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي، تلاشي کوي. هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري، د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم دي، له ځان سره بیا په زندان کې اچوي. چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی، چې دا د ډېر شمېر ماشومانو او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی. افغان کډوال چې په پاکستان کې دي، په اسلام آباد کې دي، هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره، لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي، د بند ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي، یا هم داسې نور اړتیاوو د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د 10 ورځو راهیسې نه وځي، ځکه چې دوی واقعا په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. او ډېر شمېر میرمنې او نجونې چې دلته یوازې وي، هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لیرې سیمو ته تللې دي، تر څو دوی وکولی شي حداقل په یو امن ځای کې وګوسي، تر څو چې دغه وضعیت لږ سره راښه کېږي. هغه چې ویزا ولري هغه بېرته خوشې کېږي، او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي، او اکثریت یې د پیسو په بدل کې بلته خوږه کې شه. دا وضعیت واقعا د کډوال چې په پاکستان کې د هغوی د ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې پسې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو. یونیسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي. دغه ستونزه مشکل به بیا په دغې سې باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پښتنې څوک وي نو اوس په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وی. د سفیر سره به دا اصرار کړی وی. همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وی. خو موږ افغانان هر وخت بدبختی یو او د بدبختیو سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته دی. نړیوال هم په دې باندې باید د دوی دپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
او د تیرې اونۍ په موضوعاتو کې شنونکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپلو استخباراتو سره تړلی او رسنیو له لارې واخان کې د پوستو د جوړولو آوازه ګډه کړې. خو طالبان نشي کولی چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین له لارې په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي، بلکې خپله د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاه د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده. شنون کې وایي پاکستاني استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپلو پټو ادارو په اشاره له اوږد مهال راهیسې د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نښلولو اټکلونه وړاندوینې او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت حص واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي. خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تروسه مستند ویډیوی فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګي وسرچینه وایي دوی اوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی. په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تروسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه تللی.
بینان د واخان مسلې کې تر هغه ځایه چې زه په جریان کې یم او د پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکه کې یم، هېڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی، هېڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی، خپل اختیار دی. دا ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو، نن قدرت د لاسه ورکړی، یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کی فیصله زړه تورن کی او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لار کې داسې یو تبلیغات کی.
طالبان باید په ټول قوت وسدغه کې افاده کوي، کریستیانی که حد دی که ګمان دی که اصل نه دی، د واخان دفاع ته چمتو سي. باید غفلت ونه کی اوم دغه سي لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړو. یو لږ ځای باید پرنیږدي چې پاکستان دلته مخکې راشي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده. که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. د طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهې ته نښې معلومې کړې وې، دا د منګورانې کړې او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډېره ښه خبره ده چې عادي ذهن سازي لپاره دا شرایط د داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولې اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواک کې وي زړه کې چې څوک د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د 3.5 کیلومترو په واټن اوږده واخان دره چې د بدخشان له اشکاشم نه پیلېږي، ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14 کیلومتره پورې پلانواله لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ په کرخه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی، هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. افغانستان د احصائیه ادارې د 2023 کال د راپور له مخې دغه دره کې 10,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پکې سنیان هم شته. اوسم د تیرې اونۍ د لنډ خبرونه. تیر اونۍ د ایران د بشري حقونو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2023 کال کې د نورو کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې دیرا د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 80 تنه و چې زیاتره یې د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د 80 تنو افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابر او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګولی چې د افغانانو د قضیو د چیړلو بهیر یې عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیره اونۍ د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرېږدي ګاونډیانو سره اړیکې د نورو مسایلو له امله زیانمنې شي. مولوي کبیر همداراز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکي کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړې. او تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو غبرګون نه پارولي. وایي چې د طالبانو دا کار پوهاندانو ته سپکاوی دی او په وینا یې د پوهنتون له پروفیسرانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړی، دا ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به یې د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شویو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسرانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان له لارې د ماستری او دکتورا تر کچې سندونه وویشل شول. خو د طالبانو لوړو زده کړو وزارت وایي دا ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. او تیره اونۍ د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 160 استازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافۍ د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفي په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته یې د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برټانیا پارلمان هم ویلي چې انګلنډۍ لوبډله دې افغان لوبډلې سره چمپیونز ټرافۍ کې خپله لوبه له دې عمل لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفي ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ تر څو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې اوږد لیک کې له انګلستانه غوښتل شوي چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنوونکی خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال دوه نوي مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پېښې او له پاکستان ورسره 18 مثبتې پېښې ثبت شوې چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو ګڼې پېښې خیبر پښتونخوا او بلوچستان، خو له ډیورنډ کرښې دی غاړه کندهار، هلمند، اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو دغو سیمو کې ځکه لانه دورکه شوې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي، یا هم ناسم مولایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم وو چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای یې خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نویو راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبېږي. پام دې سره د نن ورځ عمران غاړم هر ونی د ازادي رادیو له پاڼو څخه د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي و مورز له سید شینواری سره مهرباني.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.